السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې اوس وخت را رسیدلې چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي. اجمل تورمان دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي، خو تر هغه مخکې زه ملالې بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلی اردو اتمی لیوا قمندان عباس توکلی وایي تیره شپه په مرکزی بغلان کې د نشتو پر مهال د طالبانو د سری قطعې دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د افغان قواوو دغه قمندان وایي په نشتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د مرکزی بغلان په سیمه کې دوی امنیتي پوستې نیولي او افغان امنیتي ځواکونو ته زیان رسولی دي. په همدې حال کې پرون د پلي خمري په چشمشیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 15 سختریدې وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا خبره د 209 شاهین قلی اردو په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پولی بنګاله، بابا، قشقار، قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سختریدو له حضور تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سختریدې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. او همداراز د علي اباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوی دی. اعلامیه وایي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سختریزو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شا وتنبول سوه. اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیزونه ولګول. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24 د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو لکبله سوی ده. د ولسمشر ډونلډ ترامپ اداري اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش پرون د شوزو د وضعیت د کمیسون د کلنۍ غونډې پر پرانیستو پر مهال په خپل وینا کې دا پیښه پتیره د ملګرو ملتونو لپاره لوی غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
دی وايي په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو د 20 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو پر دې سربیره په معلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې لنجدي کار کاوه. د ایتیوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 908 ماکس الوتکه د تیرې یکشنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اوډیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځان وروسته راوغورځېد او ټول 155 کسان پکښې وژل سول. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د استیزا له وړاندیز سره مخالفت اعلان کړی دی. د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي پرون له واشنګټن پوسټ ورسپانې سره په مرکه کې خبرې وکړې او ویل چې د ولسمشر ترامپ استیزا نه غواړي. میرمن پلوسی ویلی تر هغه وخت چې داس یو قطعي حالت نوی رامنځته شوی چې دواړو ګوندونو یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د دې په وینا شایي هیواد وویشي. د ولس مشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګاټه او ټاکل سوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می د نوي پلان په اړه رایه ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رایه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال ولس ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد سو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی اوسئ. دوستانو په همدې لا پیل کو د دیونه د ځوان فکر په خبرونه باندې ساس کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې هم را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو د مارچ میاشته د مارچ لاتوینه څوره زینتیریږي نو د چې د خبرونه ورسره مارچ د میاشتنه اتم د مارچ نزمګه اوله خبرونه د ځوان فکر نو په د خبرونه کې په همدې مسایلو غږی ګوچې د مارچ اتم په مناسبت چې کومه هوند جوړیږي تر کومه پرې د خزو او د نجونو د ستوندو هوارون کې دي څه باید وشي څه باید ونشي په دې اړه باس کول خپل درنو ملمنو سره په کې په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار اغلی ملالی شینواری را سره د غسان ټاکل شوی چې په څو شیبو کې اغلی رانات ترین هم را سره یوځای شي. د تلیفون په خبره سره د افغانستان د ځوانانو چارو موین خاغلی ډاکټر کمال سادات وی. خو تر هر څه لومړی خپل پښتون د اغلی ملالی شینواری نه پیلو چې را سره په سټډیو کې اغلی شینواری ستاسو په نظر باندې د مارچ د اتمې نیټې مناسبت باندې چې کومې غونډې جوړیږي په افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې څومره د ښځو د ستونزو هوارون کې دي فکر نه کوي چې یو ډول سمبولیک بڼه لري او په کال کې یو ځل ښځې چارواکو ته او مثلا بیلابیل وړوند بنسټونو تور پیدا کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه ونې کېلي تاسو ته او د میز ګډونوالو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډالۍ. زما د انده اصلا د دې ایوی ورځې منزل په دې معنی نه دی چې بس هغه یو ورځ به یو ختم شي، بلکې دا یو یادول دي د سره د سره په یو موضوع باندې فکر کولو د لپاره رامنځته کیږي. داسې ورځې مثلا د مور ورځ، آیا موږ مېندې صرف یوازې د یوې ورځ لپاره مثلا باید احترام وکړو یا ورته ارزښت قائل شو؟ داس خو نه ده کنه. یا د کارګر ورځ، یا مثلا داسې ورځې چې دا ورځې د یادول ورځې دي، د بیرته په هغه مهمه موضوع باندې د فکر کولو ورځې دي، او د ځانګړتیا دا یو سمبولیک حرکت دی، یو سمبولیک غونډه د دې لپاره جوړیږي او په دې فکر شي چې څه کولای شو چې ښځو لپاره وکړو. دای هغه اړخ دی چې باید ون منزل شي. یو زه د دې طرفدار یم چې داسې ورځې په د دنیا په هغه تقویمونو کې موجود اوسي چې ځینې مسایل که چانه هیریږي هم لاقل په مغیوه ورځ ورته په یاد راشي او د سره بیا فکر په وکاندي. د ښځو مسله په افغانستان کې یو جدي مسله ده او ستونزه ده، ځکه په افغانستان کې د ټولنې نه د نیمایي نه زیاتې ښځې جوړي او متاسفانه چې کلونه کېږي چې یوازې ښځو ته سمبولیک ونده ورکړ شوې ده، اما ډیر څه داسې نه دي چې موږ قربان قانی اوسو. سره د دې چې په دولت کې ما زه ګورم چې هلې ځلې روانې دي، ولې دا مطلق یو د نارینه او پلاس کې لویدل ټولنه ده. دلته جنگ دی او د جګړې اصلي لوبغاړي نارینه دي، نو تاتبان چې خځې د خځو حقونه او د خځو خبره څنډه ته ده او لا اوسه پورې حاشیو کې ده. تر اوسه پورې لا موږ دې په دې نه وتوانېدلي چې لا اقل په حساب کې راوړو د خځو ونډه په افغانستان کې. نو د یوې افغانې ښځې په توګه زه په دې قانع نه یم چې ګواکې افغان ښځې حق ته رسېدلي دي، ولې د یو اتم د مارچ یا د مور ورځ یا داسې مسایل چې ښځه خلکو ته په یاد ورولي او د هغې پر مسایلو سوچ کولو ته هغوی اړباسي، زه اړین ګڼم.
تاسو ویل چې د غونډې جوړول مثلا د دوی یادول دا باید وشي او تاسو هم موافق یې ورسره؟ ولې د یوې دانې سره زه موافق یم، ولې دا چې په هره ورځ مثلا دا نن د مارچ عمره تر ننه پورې مثلا د په دې اړه د غونډو هغه اعلامیې او دعوتنامې موږ ته راځي چې په هر وزارت کې په هر ریاست کې په هر اداره کې بیلابیل منزل کیږي. یعنی فکر نه کوئ چې یو غونډې یو ځل په یوې غونډه کې لمانځل ضروري دي؟ نو دا چاره ورځ مثلا رسنۍ په دې برخه مصرفې.
زه بیا دا وایم چې تاسو وایئ چې یوه ورځ کافي نه ده، بیا وایي چې یوه غونډه ولې کافي نه ده. زه وایم چې هر وزارت د خپل ځان یو پلان استراتیژي لري، په دې پلان استراتیژي کې باید د ښځو ونډه واضح وسي. هغه ښځې چې هلته کار کوي یوازې د هغوی لمانځنه باید نه وي، یوازې هغوی ته د ګل ورکولو پروګرام نه، بلکې دغه وزارتونه باید خپل هغه ځانګړي پروګرامونه چې د ښځو د ودې او د ژوندانه د ښه والي لپاره لري باید
کار وکړي. داسې کوم څه نه دي راغلي د اړوندو وزارتونو ادارونه چې دوی د ښځو د وړتیاو په لوړولو په برخه کې مثلا داسې کار کړی مثلا په بیلابیل برخه کې؟
بالکل، مثلا زه تاسو ته وایم په اساسي قانون کې راغلي دي چې د ښځو د زده کړې لپاره باید ځانګړي پروګرامونه جوړ شي چې د زده کړو مسلې چې د تحصیل د لوړو زده کړو پورې مړه لري او د معرف وزارت یا پوهنه وزارت پورې هم اړه لري. دغه یو څه دي چې باید دوی په دغه کال کې هر کال هغه خپلو نوو پروګرامونو باندې خبرې وکړي او په هغه نوو پروګرامونو کې د ښځو لپاره هغه ځانګړتیاوې بیان کړي چې دغه پروګرام دی د دې لپاره باید عملي شي. یا مثلا د کلو پراختیا وزارت دی، مثلا داسې نور وزارتونه دي چې ډېر ټول وزارتونه په مجموع کې روغتیا وزارت چې مکلف شوی ده چې د مور او د ماشوم د روغتیا لپاره ځانګړي اقدامات او پروګرامونه جوړ کړي چې هغوی څه کړي دي. دا یو ورځ ده چې ټول باید خپل هغه عملنامې دولت ته وړاندې کړي، خلکو ته وړاندې کړي، افغان ښځو ته وړاندې کړي چې موږ دا کارونه کړي دي. البته موږ خود په یو افغاني ټولنه کې ژوند کړو او په دې ټولنه کې هغه دولت او په دولت نه د باندې ټول خلک تقریبا یو ډول دي، تقریبا یو ډول دي. داس نه ده چې کوم بیلوال سره ډیر ولري څه ستونزې زما په ټولنه کې دي، زما په دننه په دولت کې هم موجود دي. هلته لا هم لا اوسه پورې د نارینه او په لاس کې دي هر څه، او نارینه په کلیشهي کارونو او سمبولیکو چارو باندې ښځې خوشاله غواړي وساتي، بوختي وساتي چې د دوی نه څه ډیر ونه غواړي. ولې زه فکر کوم چې مکمل باندولې
نارینه نو بد شو
نارینه خو زه ملامته ګڼم، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نه ورکولو یو لامل دا ده چې نارینه هر څه په لاس کې نیولي دي او نه غواړي چې هغه په ډېرې اسانۍ سره د ښځو سره شریک کړي، خصوصا په سیاست کې. زه ښکېله یم همدا اوس، زه ګورم چې د ښځو ونډه چیرته ده. همدا رقم مثلا موږ که په هنر کې ګورو، که په تعلیم کې ګورو، که په تربیه کې ګورو، که په علم کې ګورو، هر شي چې وګوره تا په جماعت کې وګوره زموږ برخه نشته ده. نو که چرته د خدای د ټولو یو خدای ده او به شکه چي ده، اما زه چرته ده د خځې د سجدي د پر ځای نشته ده د خځې. نو د دې نه معلومیږي چې تا دین دوی په لاس کې نیولای ده او نو غواړي چې هغه موږ سره شریک کاندي.
ډیر ډیر مننه لنی کمرغه سناتور رانا ترين هم په استودیو کې را سره ده. تاسو هم خره خلاص وایم خبرونه کې اغلی ترين
مننه سلامت اوسئ. زه هم خپل سلام او احترام لرم تاسو ته، ستاسو ترنه ملمنی خورکی تا او ساسو درنو اوریدن کو تا هله لرم چې دا صحت په جامو پټوسی
مننه اندغه پښتنه مو چې مخکې لاغلی شنواری وکړه دا پښتنه ساسو مخ ته هم دو اغلی ترین فکر کوي چې د دومره مانزونو چې هر ورځ مثلا په دې ورځو کې د په وزارت کې په ویداري کې د خزو ورځ مانزل کیږي په پنمایشي ډول باندې البته زما په نظر باندې څومره اړتیا ده ورته څومره فکر کوي چې پر ځای ګام دې پر ځای چې مثلا په عملي ډول د خزو هغه د کوم ستونزې چې لري په هغې برخه کې ورته کار وشي
په واقعیت سره کراسو په افغانستان کې اول خو د اتم د مارچ یا د ښځو نړیواله ورځ مبارکی وایم زه هم و ټولو خوندو ته که هغه په داخل افغانستان کې دي که هغه د باندې د افغانستان څخه دي هیله لرم چې هر ورځ اتم د مارچ وي او هر ورځ د دې درناوی او احترام وي راځم دې خبرې ته چې یوه ورځ په افغانستان کې د افغانستان د میرمنو لپاره چې منزل کیږي زما په نظر د افغاني میرمنو د ژوند هغه اړخونه کې وسنجو دا ورځ بسنه نه کوي او په دې ورځ باندې کم درد هم نه دوا کیږي بلکې دا هغه ورځ ده چې په د نړیوالو سره په هغه څه ناڅه یو سیالداري چې موږ افغانستان کې حکومت لري دغه سیالداري د پوره کولو دپاره دوی دغه نارې او سورې وهي چې د تم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده بلکې هغه اړخ به وسنجوو چې مخکې د دغه حکومت د راتلو څخه د ښځو سره څه سوي وه او وروسته د دې حکومت د راتلو څخه د ښځو سره څه وسوله او هغه څه چې د بن په کانفرنس کې یا په هغه نورو ناستو او کانفرنسو کې چې د افغانستان د مشرانو د خوا څخه د نړیوالو سره ترسره کېدله د هغو وادو په اړوند باندې تر اوسه پورې څه سوي دي دا باید وسنجول سي په دې باندې به بسنه نه کوو چې یو څو تنې میرمنې په خپل زور په خپل مټو بازو باندې یا په خپل استعداد باندې په خپل مبارزه باندې نن را مابېسته سوي دي او خپل ژغې پورته کړی دي دا بیل اړخ دی چې د حکومت پزای مور پر ځای کړی ده د دې ټولنې پزای مور پر ځای کړی ده او بل اخره د ښځو د حقونو ناری چې وي د هغو پزای مور پر ځای کړی ده کنه نور څه نشته دلته کموږ د کلو باندې میرمنو ته وګورو کموږ د هغو صحیح حالت ته وګورو کموږ د هغوی د ماری په اړه باندې فکر وکړو کموږ د هغوی د حقونو چې اوس هم سمدلاسه بدبختانه ښځې ځانونه سوځي ځان وژنې کوي فرار د منزل څخه خپل د ښځو چارو وزارت وایي چې قضیې زیات سوي دي دا ټول هغه ناخوالې دي چې د ښځو په وړاندې لا تر اوسه پر پرته دي که څه هم په میلیونو میلیونو ډالر راغلل افغانستان ته نړیوالو کومکونه وکړل د ښځو د حقونو په اړوند باندې د ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره د ښځو د صحیح چارو د ښه پرمختګ لپاره په هر څه کې چې دغه هر څه موږ وارزو یعنی داسې یو څه نسو ورڅخه ترلاسه کولی لکه څنګه چې زموږ د دغه حکومت په نوي تعداد ایښولو کې زموږ ورڅخه امید وو نو که د طالبانو دورې ته بیرته ورسو ورستانه سو وګورو چې د طالبانو په دوره کې د ښځو سره څه وسول او وروسته د هغه څخه بیا څه معاملې د ښځو پر سر باندې هغه خوشو طالبان خو یو یګرنګ ایسته کړی وای د صحنې څخه ایستلی وې ښځې لیکن مشکل په دغه معاملو کې دی مشکل په دغه تجارتو کې دی چې د ښځو پر حقونو باندې کېږي د ښځو پر ظرفیت لوړولو باندې کېږي یو څه کسان چې په راس کې قرار لري هغوی خپل جیبو په خاطر باندې خپل د نړیوال شهرت د اخیستو په خاطر د خپل مډالو تقدیرنامو په خاطر باندې دا نارې سمې کړي دي کنه هیڅ څوک د کومې میرمنې دپاره نه ځان په خطر کې اچولی دی نه خپل وظایف په خطر کې اچولی دی او نه خپل در مادیاتو تیر سوي دي ودې ته موږ فکر وکړو
بله شروارې ستاسو په نظر باندې نو د ستاسو هم مخکې د ښځو د ستونزو یادونه وکړه چې په هغې برخه کار وشي اوس هغه لترین هم یادونه وکړه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي چې هغې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او په هغې باندې کار وشي
ټول اوم د ستونزې دی او دا ټول د خزو د ژوند د پرمختګ سره تړلې ستونزې دي مثلا کتا سو ګورې په ټولنه کې د خزې راوته خوانځي ته تک کار ته تک دا د ستونزو سره دوی مخامخ دي کله چې وجلې د خوانځي نه کور نه روزي خوانځي خواته زی ځان امن نه احساسي یواز دانه چې د جګړې نه نام لیدا یو د دې لپاره هم دوی ځان نام احساسي چې 1500 سترګې ورپسې او 1500 خبرې اوري تا نارینه هیڅ کله د خځې د زاوینه خبرې نشي کړی. دلته زمونږ په ټولنه کې نارینه لګیا دي د ښځو په مسایلو باندې خبرې کا، او ګواکې داسې فکر کا چې دوی زمونږ سره ډېره خواخوږي لري. زه مو کورې ودان، هغه چې زمونږ حق ته د انسان په سترګه راته ګوري، هغوی د کور وداني، ولې زمونږ استازیتوب نشي کړی؟ استازیتوب به مونږ خپله کړو. مثلا کله چې جلی د کور راوزی او هغه ته یو څوک په دروازې په خوله کې یا د دروازه کوڅې په سر کې یو بده خبره کوي، یا په بد نظر ورته ګوري، یا په وږي سترګو ورته ګوري، هغه احساس یوازې و جلی کړی شي، هغه احساس نارینه نشي کړی. بیا کوم خبره چې هغه دای چې کچیرته د جلی راوزی او د تاوتریخوالی یا د بد نظر سره مخامخ کیږي، دغه جلی ته د جلی بیرته ملامت راځي او ورته وایي چې ته سمه ګرځه چې خلک درته نګوري. خبر د دین نه دی چې یوازې د جلی نه ده چې باید امیش په ځان وساتي، بلکې دلته د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې کله چې انسانان د یو بل حق تر پخو لاندې کوي، باید هغه قانون موجود وسي چې د غاړې نه یو څوک راونیسو. بله مسله دا چې موږ همیش د یوازې د ځان ساتونکي نه یو، بلکې د نارینه او د ایمان ساتونکي هم موږ ګڼل شوی. که زه مثلا یو نارینه منحرفه کیږي، بیا وایي چې خو بس دا ښځې سمې نه وي چې دا نارینه یې منحرفه کړی دی. طالبانو هم همداسې یو کانه وکړه. کله چې طالبان راغله افغانستان ته، په افغانستان کې واکمن شو، دوی له بده مرغه د دې دپاره چې د دوی اساکر منحرفه نه شي، بیا یې ښځې په کور کېنولې. او دای بهانه وه چې موږ د دې دپاره چې ښځې دغه سیف یا ښځې محافظت شي، موږ دوی په کور کېنولې. د یو دولت وظیفه دا نه ده چې یو څوک قید کوي چې په زندانونو کې ډېر امن دی، ځکه موږ دا ښځې په زندانونو کې اچولې وي. دا هغه ستونزې دي چې موږ پخا لرلې او اوسې هم لرو. بیا راتیر شه په دې کې د تعلیم برخه کې کم خوانځي چې جوړ شوی دم دا اوس په دې کابل کې تاسو وګورئ، اسی وایي چې د جنکیانو د پاره ځانګړي دغه زیات شوی دی. یعنی هغه مثبت تبعیض چې دوی ورته وي، اصلا د تبعیض کلمې سره زه موافقه نه یم. برابري باید ولرو. موږ څومره خوانځي د جنکیانو دي، څومره د نارینه دي، دغه ارزونه چا کړې ده تر اوسه پورې؟ موږ تر اوسه پورې د هغوی د نیمایي په اندازه مکاتب نه لرو، ځانګړي مکاتب نه لرو د جنکیانو دپاره. کابل مې مثال درکړه، اطراف نه وښیم. زما په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیانو مکتب نشته دی. لاړ شئ، زه دروغ نه وایم، دا چین ولسوالۍ کې کلونه کېږي چې موږ ښوونځی نه لرو د جنکیانو. بیا
یعنی که خوانځي وي په داسې ځایونو کې فکر کوي چې تقاضا شته دی،
خوانځي د نجونې همدا اوس ما د کلي نه زموږ د کور دغه د بلې ولسوالۍ ته ځي د درس دپاره. خازما د کورنۍ غړي به یو څه ښه یا به اقتصاد ښه یا به کورنۍ مشکلونه لري، اما داسې نه ده چې ټول خلک همدغه رقم دي چې دا موږ یې ویو. یو څوک د فقر دپاره خپله لور نه لیږي، په خپل زوی سرمایه ګذاري کوي. زما په ټولنه کې زما د کورنۍ نه نیولې بیا تر ټول هر اول لومړیتوب د حق نارینه ته ورکول کیږي. کله چې خبرې کړي نو بیا په افغانستان کې حتی ډېر هوښیار هوښیار نارینه وایي چې و دلته د نارینه و حق چرته دی چې تاسو د نو ما ته خندار شي چې یعنی اول باید تاسو بسیا شي بیا وروسته منګه. دا د دوی اول فکر دی. د تعلیم حق نشته. ما ویل چې په دین کې په دوی ته حق نه دی ورکړ شوی، یعنی د دین یا د عبادت حق دوی ته نه دی ورکړ شوی چې د دین کې دوی زده کړې وکاندي. په مدرسه کې د دوی ځای نشته، په جومات کې د دوی ځای نشته، نو دوی دین د کوم ځای نه زده کاندي؟ زما نه ما ته قل هو الله زده کړې وه. که زه چېرته ما مکتب نه وی لوستی، خو زه به په هماغومره اندازه کې پاتې وی کنه. بغیر د قل هو الله نه به مې بله سوره نه وی زده. اما دا همدا مکتب چې زه دې ته واده راکړم چې زه لاړ شم دین کې تجسس وکړم، زده کړې وکړم، پوه شم چې ښه دا دین خو یوازې د نارینه و نه دی، دا خو د ښځو هم دی. بیا وایي چې ښځې غربي حقونه غواړي. ښځې غربي حقونه نه غواړي، ښځې شرقي حقونه غواړي، ښځې افغاني حقونه غواړي. هغه حق غواړي چې تاسو یې لرئ. موږ کله ویل دي چې موږ به د افغاني حقونو یا د دایرې نه بهر حقونه غواړو؟ اکثرا همدا خبرې کیږي. زه فکر کړم چې ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي او د حل لارې موږ همیش ډېرې کمې وایو. د حل لاره دا نه ده چې یوازې موږ یو وزارت ولرو، د ښځو چارو وزارت، او یا یو څو انجوګانې راشي زموږ د حقونو دپاره مبارزه وکړه. موږ بنیادي بدلون ته ضرورت لرو. موږ نور باید دا هیر کړو چې ووایو چې بس ښځې ته خو هغه د جامه اوبه او ډوډۍ او رسیږي، نور څه غواړي؟ ښځه حیوانات په جمع کې باید ونه شمېرل شي، ځکه حیواناتو ته هم خلک وایي چې اوبه او خواړه او څښاک او دا شیانو رسیږي، نو بس نور څه غواړي؟ ښځه انسان دی، فکر لري، اند او اراده لري. دوی باید په هر ځای کې خپل ځان احساس کاندي که هغه ټولنیز ژوند دی، که هغه کورنۍ ژوند دی، که هغه سیاسي ژوند دی، مونږ او حتی اقتصادي د اسلام د دین د پلوه اولین دین چې ښځو ته د تجارت ازادي ورکړه هغه اسلام و. اما آیا ښځې د دې نه خبرې دي چې دوی د تجارت ازادي لري؟ زمنګه مولوی صاحبان چې موږ باید د علم نه د مالامال اوسي او واقعا په دین باندې
په بخلي سره هغه شنواره په تلیفون باندې ډاکټر صاحب کمال سرات د ځوانانو چارو مهم درسره دی. ډاکټر صاحب خره خلاص پرورې ته
ډېره مننه جناب ترمن صاحب، هر وخت مو ډېر مهم موضوعونه رخصت دي ځکه خو ازادي راډیو نه خلق باور کی او ډېری ډېری درنې محترمه ملالای صاحب ته او ډېری محترمه سیناتوري صاحب قدرمن اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. مهرباني وکړئ ترمن
مار د خزو پاړه د مارچ د 8 نیټې د خزو د پیوستون نړیواله ورځ په دې مناسبت د غونډو جوړولو د موضوعات ول ډاکټر صاحب د ځوانانو چارو امنیت هم یو غونډه جوړه کړې و. خزي وستایلې ایوارډونه ورکل ستاینلیکونه ورکل د نیکمرغه په دې برخه کې زمونږه د هم برخه را رسېدلې وه. که راته ووایي چې په دغه غونډه کې تاسې جوړوئ داسې غونډې، دا څومره د ښځو د ستونزو اوارونکي دي؟
جناب ترمن صاحب، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت خو په بلاو اړو ځوانونو بیا په داسو ملي نړیوالو ورځو کې مېرمنو یې پاره موږ ډېر ښه پروګرام لرو.
ډاکټر صاحب غږ مو پرې راځي که چیرې د خپل ځای لږ بدل کړو وخې موږ خو ناچار نه شو بدلولی ځای کړي موږ بدل کړو. بلې بلې بلې
اوس
غږ وې؟ اوس موږ غږ سم کړو.
ځوانانو چارو مونیت په بلابل اور کې ځوانانو سکور کې بیا په ویډیو نړیوالو ورځ کې ډېر ښه فعالیتونه لري. افغانستان کې نږدې څلور میاشتې په دې ریوالی ټولنې
بلې ډاکټر صاحب غږ نه راځي په بخنې سره. بلې تر څو چې بیرته ډاکټر صاحب وستیږي موږ سره وبخې غلی شنوارې ستاسې خبره مې ونیوله.
نو زما اند دا چې موږ باید په ژوره توګه په ټولنه کې د بدلون تابعه ونیسو او هغه بهانې چې موږ ته نیول کېږي لکه مثلا ځینې نارینه فکر کوي چې موږ کله یو چې حق نو دوی فکر کوي چې موږ خدای مکړه د دین نه اوختي او موږ هم هغه حق غواړو چې د اسلام کې راته راکول شوی دی. په موږ هم اوس په اسلام پوهیږو، داسې نه ده چې دوی داسې فکر کاندي چې ولا اوس کوی چې ځې حق نه لري نو بیا موږ به ورسره دا خبره ومنو. موږ هم دومره ژور فکر کړی، هم دومره هم سوچ کړی دی، په دین کې هم فکر کړی دی او موږ غواړو چې دغه د دین تفسیر چې یوازې نارینه وکړی اوس د دې وخت رسیدلی چې موږ دې ته زنانایي دید هم ورکړو. فقط دغه ته چې وګورو چې یوه ښځه په دې کې څه فکر کوي، خپله تحقیق کړو، غواړو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده که نه. ځینې وختونه چې زه کله متوجه کېږم او څېړنه کړم او ژور فکر پکې کړم نو متوجه شم چې نه خدای یو خدای دی او د اسلام دین د ټولو لپاره یو ډول نازل شوی دی. ولی ځینو نارینه غوښتي دي چې یوازې دا د نارینه په محور راوڅرخي.
فکر نه کوي په نارینه باندې انتقادي؟
نه، زه غواړم همدغه نن په نارینه باندې زه انتقاد په دې لرم چې هر څه په لاس کې نیولی دي. متاسفانه
50% تاوتریخوالی ښځو په وړاندې د ښځو د خانه
نو هغه هم زه غواړم همدا خبره وکړم. بیا ملامتیا راځي چې ښځې په ښځو دغه راځي. کله چې ته په یوه ټولنه کې محرومیت رامنځته کړي او خصوصا په یو قشر باندې محرومیت رامنځته کړي، تاسو به وګورئ ډاکټر خوشونت یا تاوتریخواله نه کاندي، ول نرس ته چوګوري نرس به د ډاکټر نه ډیر توندي ځکه چې هغه محرومیت لري، په ژوند کې د کمی احساس لري. همدغه رقم ښځو ته هم په یو کور کې چې وګوري دوه خویندې یا دوه بنې یا دوه د لیوره ښځې یا خواښې او ننګور، دې دواړو اول خواښې دومره محرومیتونه تیر کړي چې کله هغه د خواښیتوب مرحلې ته رسیږي بیا د هغې زړه کوفت کړی او زړه نه غواړي چې په اسانۍ هغه موقف ته چې دا رسیدلې د نورې ښځې ورسیږي. همدا رقم زه چې په سیاست کې یم، مثلا زه په ډېرو ناخوالو دلته رسیدلې یم، او که یوه ښځه ګورم چې په اسانۍ را رسیږي تر دې ځې پورې، بیا زما ورته زړه ډکیږي، ځکه زه د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی یم د وړاندې نه. دغه تاوتریخوالی هم که تاسو ښځې په ښځې باندې ګورئ، نو د دې لامل به د دې اخره څېړنه به دی چې په هغه کور کې به په هماغه ښځې چې دا اوس تاوتریخوالی، که په بلې ښځې باندې، هغه به د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. مثلا زمونږ په پښتني کورونو کې که تاسو وګورئ، ګډ کورونه یې هغه خواښې چې تر خواښیتوب تر مرحلې رسیږي، هغه د وړاندې نه د د ننګورتوب مزه څکلي، هغه په اندازه باندې د هر شي نه استفاده، او بېدین د اجازې نه د کور نه د نه وتلو یا د نه استفاده، حتی د خوړو حتی د څښاک. ما نن په ټویټر کې یو څه لیکلي وو چې د پښتو په کلچر کې په لنډیو کې ډېر څه رانغاړل شوي دي. د ښځو یو ډېر خان زور ورکړ شوی، مثلا وایي چې ارمان ارمان د دادا کوره له ډکه شکوره به چاپېره ګرځېدم. دا څه وایي؟ دا وایي چې زه یعنی د میړه په کور کې د یو ډک شکور د نه د چاپېره ګرځېدو صلاحیت نه لرم. یعنی یو کتره
دادام یا نارینه دی؟
څنګه
دادام نارینه دی؟
تهداب نه نارینه دی؟
دادام نارینه دی.
دادا
ارمان ارمان دادا کور
ها خو فرق دلته د ښځې محرومیتونه د کوم ځای نه شروع کیږي. هغه دادا کور کې هم د صلاحیت نه دی لرلی. مثلا یو بل ځای کې دا ویل کېږي چې ورونه چې خویندې کینی ورونه ستایي، چې ورونه کینی خویندې بل ته ورکوي نه. دا هم د محرومیت مسله ده. د هماغه دادا چې دا په بل ځای کې ورکړې، په داسې کې ورکړې ده چې هغه د دې د ډک شکور اختیار پکې نه لري، نو ته پوه شه چې دادا ښځې بیا هم مهربانه دي چې خپل دادا ته دادا وایي او احترام ورته لري. ولی که دا ظلمونه وڅېړل شي او دا د ښځو ستونزې په افغانستان کې په ژوره توګه وڅېړل شي، هغه دا دي چې ښځې همدا اوس زموږ او ستاسو په ټولنه کې فزیکي سخترینه کارونه کاندي، ولې د انسان په سترګه ورته نه کتل کیږي. همدا اوس موږ ته په سیاست کې هغه ځای نه راکول کیږي لکه څنګه چې د نارینه اوس ته ورکول کیږي. همدا اوس په ژورنالیزم کې ښځو ته هغه ځای نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه ته ورکول کیږي. نو کله چې زه بیا زه دا خبره کړم چې نارینه، نو نارینه باندې دا خبره بده نه لګي، لکه د ژور فکر پکې وکړه چې زه رښتیا وایم او که حق نه وایم.
ډېره ډېره مننه وی لاندې دمې ته ورځو، تر لاندې دمې وروسته بیا راګرځو. قدرمن اوریدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکې اخلو. د تلیفون شمېرې 0999 45 30 او 0712 25 50 اړیکه ونیسئ. د موضوع په اړوند له درنو مېلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او دغه شان که نظرونه لرئ اوس ورځو دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدم که بیا هم خراغ لاس د ځوان فکر خبرونه ده، او نن مو موضوع ده د مارچ د اتمې په مناسبت باندې چې د ښځو هغه عمده ستونزې څنګه دي، او دغه ستاینې معینې چې دي دغه باید وستایل شي. خله په دغه ورځ باندې ښځې او که نه همیشه باید د دوی قدر وشي، اهمیت ورکړل شي، نه ده چې یوه ورځ په سمبولیک ډول وي. اوریدونکي را سره د تلیفون په کرښه دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دغه مننه کاډه خوان مله استاسو جوړ دی، یال د خاص مل مله ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خورکی.
زه خوایم چې ما څه څه د خوین منګل سیرا هڅه کابل کې تر سره کیږي، ولا توتين لما يو زي وندر واني بل زي بكر واني بل زي يو زي وندر من زي كذي بل جاد أكيرا واش دا يو وندر جورا سدا زرديس داريك سو وندر جورا سدا كذي دا يشكر بليلي ودا توت توت بدا وسمار وسط الكوموت داره واني دا شو تبيتي كل برباد كمل عليه نواري ولا زغنا كذا ترين كذي دا تبيتي كل برباد كمل يخرج بس تأكل بعد يشوف يخبرك بس تأكل قوانينك نور شو ديال بس ما يدا وساس بزعلك وانا وايد ساس مسترامي يس بس بس توك ده يجيب كذي بس ده كذا كار و كار ساتسوك توك وزير ليه بدي دكتور نزمر وزير بيريس توك اللي وان كار مود بس دي كار خلي كار أو بس دادا مش دادا مود مش خوته وايد
مالنا الله نظر مو آخر ترين كريشتا تفسير الله ربي
واقعا که هر خورو پشتی زربه لدینم دیر دکوی او دیر شکایت پا ولری پا واقعیت سر دل منزون و ورز چی دی خوروه لیوی خواسخه که پیوزه که اتم دمارش یا در شوز نریوال ورز او دا دیر پیوستون ورز منزل که دل پا بل عرخ که بیا مجال تا دیر بد خبرون علی دل پا واقعیت سر چی دی خور چی اشاره وکړه د حقیقتونه چې موږ د ټولنې او د پیسو په حق له هم دی خورو ویل چې پیسې راغله یا واغه برباد سولې ما که د خور متوجه ما مخکې په خپل خبرو کې دا وویل چې د موقت ادارې نه راپدې خوا یا د بند کنفرانس نه راپدې خوا څخه په لوړه کچه پیسې د ښځو د ظرفیت د لوړولو دپاره د ښځو د حقونو د ورکولو یا د ښځو په ژوند کې د یو مثبت تغیر د راوړلو دپاره تاو بالاس ولې لیکن بدبختانه چې هغسې مصرف نه سولې چې زموږ ښځو امیدواري ورته درلودله او موږ په کوم امید باندې هغه ته سترګې په لاره وو د خوندو ضرورتونه او د خوندو فعلي ټولنه چې د ژوند په کښې کې کوي دا زه خپله شخصا د یو افغان مېرمنې په صفت باندې متفاوته د هغه نارو سورو څخه بولم کوم چې ویل کېږي د مدني فعالانو د خوا څخه یا د ښځو د تجارتي حقوقدانانو د خوا څخه دا ډېر متفاوته ټولنه ده که سر وښکاره کړو د خپلې ټولنې ته او دغه خوندو ته چې په دې ټولنه کې یعنی څوک چې ډېر مجبوره نسی ځان ته حتی یوه ستنه هم نسي نږدې کولی الان چې دا ځان وژنه کوي دا ډېر یو سخت مجبوریت څخه رامابینځته کېږي هیڅوک ډېر مجبوره نسی د خپل پلار او ورور نامه ته هیڅ وخت یو نجلۍ یا یو میرمن صدمه نسی رسولی لیکن دا سخت مجبوریت وي ډېر په تنګ راغلي چې هغه کور پرېږدي او د کوره څخه فرار کوي دغه مجبوریتونه دي چې موږ یې فعلا هم بدبختانه په خپله ټولنه کې لرو او د دې د بدلون دپاره د دې دپاره چې یو تغیر را مابینځته سي یو احساس را مابینځته سي د ښځو په اړوند باندې د نجونو په اړوند باندې ودې ته کار ضرورت دی نه وادې او نه تجارتي جنبه چې موږ ووایو چې والله دا کار به په دې باندې سم سي یا به په انتقاد باندې سم سي یا به په پیسو راتګ باندې سم سي او یا به د یو څو کسانو په تقدیر او مډال ورکولو باندې به سم سي زما په نظر باندې کار ته ضرورت دی او کار هم که دولت خپله کار ودې ته ونه کړي هیڅوک د چا د غمه نه دي مړه او زه چې خپله ټولنه وینم خپل خوندې وینم چې په کوم حالت کې قرار لري او د دوی په اړوند باندې دردمن کسان چې وینم هغه ډېر کم دي او ډېر کم کسانو سره چې هغه پر سر د قدرت یا کولای سي چې هغه کومک وکړي د میرمنو سره د میرمنو د ژوند په تغیر او بدلون کې هغوی ډېر کم داسې کسان دي چې هغه مثبت نظر لري بلکې د اکثریت نظر
ترین یو بل تلیفوني اړیکه هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم ترمان
وعلیکم السلام څوک له کومه ځایه
من هغه تا دمونه نه کې دی وایم اخمل خبرې کوم د پکتیا
ته اخمل صاحب له پکتیا څخه خبرې باندې
لکه همو چې وګورو ترمان صاحب لکه کومې غونډې روان دي یا کومې نارې دي زنانو په باره کې روان دي دغه موضوع چې ده آیا شریعت دې ته په دې اصولو باندې خو اجازه نه ورکوي په زما اند باندې او شینواري دا خبره کوي چې مونږ ښځې چې دي او جنوازونه کوي او نور ظلم زیاتی کوي په کابل کې ځوان پیغلې لګیا دي سوالونه کوي آیا دې ته اسلام کوم جواز ورکړی دی چې د کور ته راوځي تاسو په بازار کې سوالونه وکړي یا حجاب کې چې دوی راځي نو وزارت چې دوی نارې کوي چې موږ دلته وزارت لرو تش په نوم باندې د وزارت جوړ شوی آیا د حق د ښځو د حقوقو د دفاع نه بلکې اسې د معاشونو په خاطر باندې جوړ شوی دی د دوی مخولینو نه چې لکه چې شنواری خبره وکړه چې موږ ته د سجودي ځای هم نه ملوي نو ښځو ته خو حقوق باندې داسې سجودي حق نه ورکول کېږي لکه دوی چې وایي نو اسلام څه وایي او دوی په حقوقو کې یا په سیاسي اړخونو باندې بل څه وایي موږ غوښتنه انداده چې تاسو د کابل ښار یا د نورو ښارونو کې د زنانو د پیغلو له موږ تاسو کوم خویندې چې دي دوی نه کوي دوی مخه باید ونیول شي او ماته هوای به زیات شي دوی مخه باید ونیول شي
تر څنګه مثلا د فقر مخه څنګه ونیول شي تاسو نظر وايي دوی چې سوال نه کوي دوی څنګه مڅو کی مثلا خپل لوګه څنګه مثلا تیر کی دوی خپل بچو لوګه چې مجبور دي بي وزل دي څنګه وکي دوی
ترمنځ لکه شنواری دونه چوکړه چې په ملحاو په زرحاو ډالر افغانستان ته انتقال شي دي د دې په یوز کې د کلو باندې ته دی اما په هوا انتقال کې خدي دی ولګیا الته دی پیسې او بدیجا مصارف کې هغه بیکاره خدي هغه دی وزله بیچاره خدو دی غمو ترسو دی دوی دی ټیم دی اما په حویل لارې الته دی شوراګانی جوړی شي نارینه دی همور سره ملوي او زنانه دی همور سره ملوي الته دی سریو ټولې اولیتونو کې او بل اخیرا دی دی فکر او بیجی چې دا تر یو حد پورې ورکه مشي لکه موږ فکر وکړو په ولایتونو کې ریاست دی خدو موجود دی نو مې شیره ساته موږ فکر وکړو په ولایت کې دوا خدې ولایت
ته شیره تللی بل چې اسلام د خبر کړی دی اسلام پر وړاندې کوم خوښ شو کړی اسلام نارینه خو زوړ ته حکم کړی چې تاسو تعلیم وکړي ولې موږ په کلو باندې کې ډېرې زموږ ورونه اجازه نه ورکوي کې چې خپل ورونه د چدوې ورشي مکتب ته درس وایي
لکه ترمن چې واکین چې موږ ته اسلام حقوق راکړي دي اما او د خدو حقوق ترمن ډیر توفیر یعنی فرق موجود دی خدي ته په حجاب کې کلیم ورکولای شي په هغه حجاب کې چې هغه اسلام را لګلې دی قرآن حدیث را لګلې دی نارینه ته هم په دې باندې نارینه کولای شي چې په یو لری ځای کې تعلیم ترسره کړي مثلا بورس باندې تللی شي آیا خدي شرط باندې اسلام جواز ورکړي چې دوه بورس باندې خارج تلل شي چې څوک نه لري یوازې نور ملکونو کې د خارجانو سره الته زده کړې ترسره کړي د اسلام جواز کړه او نه اسلام دې ته اجازه ورکړي یوازې نه اجازه هم دې خطر ورکړي چې الته یو د کور فامیل هغه فامیل چې هغه دوی ور سره ډیر نږدېواله لري په سر باندې دوی کولای شي چې الته خپل زده کړو ته دوام ورکړي کومه تاسو وګورئ چې په کابل کې زده کړې دي په نور ولایتونو کې زده کړې دي دلته جنکې ناسې دي په پانتونونو کې په نور
ځایونو کې دوی سره ډیر ډیر مننه پښتون واسطه نور ودین کوم پلیک دي اغلی شنواری کې نشي پښتون ته ځواب ورکړي تاسو کوم مشخص تاسو نن څه زړه
زه اوس دې ورونه تا ویم چې تاسو وایي چې راشه از بنګ سیمو ته ولته ام په هوا د نور میرمنې ورکه تاسو خو اول په دې خځو باندې په دې کابل کې بندیز لګوي چې درس نه ویني د په هوا به به څوک تر ورکړي بل مسله دا چې دا ورور وجه د اسلام دین داسې نه دی ویلي اسلام اول خود خپل ته د ار یو نارینه فکر کړي چې دوی د اسلام د دین باندې پښ پړ پوي دي زه به دوی ته دا وایم چې اول ځان پوي کړی بیا نور ته هدایت ورکوي شریعت کې دا نه دی ویل شوی بیبي هاجر د حضرت ابراهیم علی السلام میرمن و حضرت ابراهیم علی السلام پیغمبر د خدای و ولی هاجر یو توره حبشه و مینځوا کله چې داد یو غټه از مون سره مخامخ کیږي په تور غرونو کې بدون د محرم نه خوشکی اول ته بریدي هغه هم یو میرمن و او هغه دغه خزی چې دلته په افغانستان کې اوسې هم همدغه سي میرمن دي اوس سوال دا پیخیږي چې کله هغه کړی شي چې به محرم آل ته پاتې شي ما زه چې دلته تعلیم د پاره یا یو چرته زما یا غوړم د کور نه وزم به ما سره باید اتمن یو نیغ سړی روان وسی د بیبی مریم قصه واوري هغه ول ولې په دین کې آیا هغه خزنه و خو هغه خزه وکنه کله چې هغه ولادت کاندي په یو دشت کې یوازې ولادت کاندي، نو کچرته قوانین یا احکام یې هغه به په ټولو ښځو عام وي، داسې نه ده چې یوازې په ځینو وي او په ځینو نه وي. دغه بې ناخبري ده. د حجاب سوره چې کله نازله کېده هغه یوازې په ښځو نه ده نازله شوې. و ګرانو ورونو، تاسو قرآن سم ولولئ، وی ګورئ او مطالعه کړئ، ژور پکې لاړ شئ، فکر پکې وکړئ. حجاب د زړه ویل شوی، حجاب څه معنا ورکوي؟ بریدونو معنا ورکوي. ته په خپل برید کې اوس زما حق مه خوره، زه به ستا حق نه خورم. یوازې دا نه ده چې ښځو ته ویل شوي چې تاسو په حجاب کې اوسئ. ګرانه وروره، ته دې هم سترګې په حجاب کې وساته، د بل چا خور مور او خپل په ټولنه کې نورو ښځو ته په بده سترګه مه ګوره. که تاسو هر څومره ښځه په خلطو کې واچوئ هم، خو که په ټولنه کې اخلاق سم نه وي، ښځې ته په بد نظر کتل کېږي، بیا به هم ښځه ځورول کېږي، بیا به هم ښځه ځان مسؤونه نه احساسوي. د طالبانو په وخت کې ما بوکره په سر کړې وه، روانه وم، یو نارینه راته ودرېدل چې لاسونه دې ښایسته دي. نو زه هغه وخت حیرانه شوم چې یام ښه، دا لاسونه خو اوس نور نشم غوڅولی. که کار کړو لاسونه به م خوریږي، پخې به م په لیرې تک کې خلک ګوري. نو داس خو نشو کړی چې مونږ ځانونه نور دومره درنه په خلطو کې واچو چې یا به زندانونو کې پرتې اوسو چې بس نور، خو ځکه چې باندې خلک چې دي د هغوی ایمان خطا کېږي. د ایمان ساتنه ستاسو خپل وظیفه ده. خپل ایمانونه به ساتئ، خپل ایمانونه به ساتو. پاتې شو د تعلیم مسله. د تعلیم په مسله کې ویل شوي دي چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، ولو که په چین کې اوسي. نو دا د چین مسله دا نه ده چې رښتیا به ټول پوهنتونونه په چین کې آبادیږي، بلکې دا هغه مشکلات یاد کړي چې هر څومره ستونزې هم موجود وي اوسي، څوک باید بهانه ونه کاندي. په نر ښځه فرض دی. بله مسله چې ویل شوې ده هغه دا ده چې کوم چرته ښځه نالوستې په نارینه باندې، دا واجب ده چې خپله ښځه لوستې کاندي. ځکه په دې کې تر څو ښځه نالوستې اوسي، د خدای نه لرې به لرې اوسي، د خپل حق نه باندې به نه پوهېږي. ولې په افغاني ټولنه کې دین نه دی پلی شوی؟ اول نارینه نه دی پلی کړی. دغه ولور اخیسته په افغانستان کې چې کوم رایج دي، دا چې د نارینه او ښځو په ژوند یې بد اغېز کړی، آیا دا د دین برخه ده؟ خو نه وځئ، وایي کلي وزه د نرخه مه وزه. تاسو په دې خپلو ټولنو کې په دینی احکامو دومره ټینګار نه کړئ. دین یوازې احکام یې داسې فکر کوئ چې باید یوازې په ښځو تطبیق شي، په ځان یې ملک تطبیق کړئ. داسې نه دي ویلي چې ښځې دې په حجاب کې اوسي، نارینه دې لغړ ګرځي. ټول باید په خپل حد او حدودو کې واوسیږي. ته زما حق ته احترام ساته، زه بستا حق ته احترام ساتم.
مننه ډېره ډېره. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم واخلو به خپل جمعمندۍ. بله، مهرباني وکړئ. مننه. وعلیکم سلطان محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
اول خو زمونږ د لوی خدای پاک نه دا شکر وباسو چې لا هغه ظلم و ستم نه ناروانه خدای دې ورځې ته راوستلې، چې هغه ژوندۍ به یې اخیستلې، په ګور به یې منګلې او ښخولې به یې. نو به داسې خویندې ته ویم چې خویندې، تاسې دغه ورځ مانځله، مونږ داسې هم ګیده کړو، هغه په مونږ هم ده، خو په تاسې هم ډېر حق ده چې د هغه ښځو په باره کې هم تاسې یو ورځ داسې یو ورځ ومانځئ چې هغه بېچاره داسې ظلم کې ښکېدلې. نوم خو دې مونږ تاسو ته دا شب وایو، دا اویا کال مونږ عمر، دا اویا کال کې مونږ نه دي د ښځو حق نه لري. د بشید نو مولایانو ورکړی ده، نه د سیاست مشرانو ورکړی ده. که ښځې په سیاست کې وي، په سیاست مشرانو حق او حقوق کړی ده، او که په مذهب کې وي، د مذهب مشرانو، هغه مشرانو چې ملایان دي، مولایان دي، قاضیان دي، دوی دې په خو لاندې کړی ده. ځکه چې دغلته زمونږ په کلي کې یوه ښځه وه، مېړې ورته چادري راوړې وه، هغه چادري سوري له کنډستم، نو هغه به ته ویلي وه چې دغه مېړه تا خو به لږ دغه سوري خو به یې لږ ازاد ازاده راوړي، چې دا لاس مې لیدلې وتی ټوکې کړی دی، لاس مې کرمات کړی ده. دې ظلم ته ګوره خورې، بل ته وګوره، دې خبرې ته وګوره چې مونږ وینو ګوري. په دا وینم چې د ښځو خبرې بندې دي، د ښځو حق بند ده، د خپل ښځو ازادي بنده ده. که چېرته دوی ته خپل حق ورکول شي، خوشي شي، ازادي ورکول شي، دوی به خپله مبارزه او خپل حق وغواړي د دې مشرانو، مذهبي مشرانو او د سیاست مشرانو نه.
مننه، کور ودان.
غلی ترین د خغلی سر د محمد د خبرو په اړه تاسو څه نظر لري؟
زما په نظر په افغانستان کې چې موږ بل کم دین او مذهب نه لرو، فقط هغه یو دین او مذهب مو دی د ټولو، او په دې کې د شک ځای هم نشته، او په دې کې دا باید په زغرده ووایو چې کچیری یو څوک معلومات ولري په خپل دین او مذهب کې، په هغه کې د ټولو ستونزه حل ده. موږ په هغه کې ستونزه نه لرو، ښځینه په هغه کې ستونزه نه لري په دین او په مذهب کې. ستونزه چې موږ لرو په خپل ټولنه کې مو ده، په خپل ورسته پاتې والی کې مو ده، په هغه څه کې ده چې نن موږ په هغه حالت کې چې ژوند کوو په هغه کې موږ ستونزه لرو. دلته راسی چې د دین او مذهب موضوع یو خوا ته کښېږدو، هغه حل ده، پر هغه باندې بحث کول ډیر پړاوونه لري، خو باید پر بدلون باندې وژغېږو چې تر څه وخته پورې صحیح دی. نارینه هم دا نارې وایي چې په دې ټولنه کې حق او حقوق مساوي نه ورکولای سو او نه دي څوک راڅخه غواړي. ښځې په دې نارو دي چې موږ حق او حقوق مساوي غواړو تر هغه اندازې پورې چې اسلام موږ ته اجازه راکړې ده. پر دې باندې د جوړېدو خبره د علم په شتون کې، د معلوماتو په شتون کې زما په نظر باندې حل کېدای شي. د دې ورور موضوع چې ورته اشاره وکړله، واقعیا دا یو خور به داسې نه و چې د موږ چشمه کې ورته وایو په چادرې کې چې کم سوري دي چې هغه غواړي لار ورڅخه وویني، چې پر دې باندې دا وال سوی او ټکول سوی، بلکې داسې ډېرې موضوعګانې دي چې په کلو بانډو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، حتی په ښارو کې د دې سر خوندې مخامخ کېږي. له په اصطلاح دا پروسه دوامداره روانه ده. پر دې باندې باید فکر وکړو چې موږ څنګه بدلون راولو د ښځو په ژوند کې، د نارینه وو په ژوند کې. که د علم ظرفیت لوړ سي، زما په نظر دا ټول ستونزې خپله خود په خوده حل کېږي. که زموږ په ټولنه کې اقتصاد جوړ سي، یو بل پسې وهلو ترټلو، پر پیسو باندې جنگ کول یا پر کار باندې جنگ کول، یا مخکې چې بل ورور ورته اشاره وکړه چې ځوان نجونې فکر کوي، پر دې باندې دا خود په خوده حل کېږي. خو دا چې ټولنه موږ څنګه جوړولی سو، دغه اساس غواړي، دا ډیره مهمه ده. په دې کې د دولت وظیفه هم ځانګړې ده چې څه باید وکړي، په خپله د خلکو چې خلک باید څنګه لاس په کار سي او د دې ستونزې څخه ځان وباسي، د دوی وظیفه هم ځانګړې ده. د علماو چې ډیر غټ او مهم رول لري په افغانستان کې، خلک د رئیس جمهور خبرو ته دونه غوږ نه نیسي لکه په یو زاړه کلی کې یو زوړ مسجد په هغه کې یو سپینجری ملا چې خبرې کوي، هغه ته ډیر غوږ نیسي او هغه ډیر ښې مني، د زړه په د تلی اوري. څنګه موږ لاس په کار سو چې بدلون نور راولو پر دې ناخوالو باندې؟ که هر څونې موږ وژغېږو، نارینه او ښځینه، فکر کوم د پای ټکی نه لري چې موږ ورته د پای ټکی کښېږدو. په ګیلو په شکوی هم سر نه سره ورځي، بلکې احساس په کار دی، بدلون په کار دی په افغانستان کې، او د علم د لارې تعقیبول په کار دی، هم د ښځو دپاره هم د نارینه وو دپاره. ښځه د پخوا څخه، داسې نه چې اوس دا نه وي په دې حکومت کې به دا متل راغلی، بلکې د ډیر پخوا څخه چې ښځه په یوه لاس زنګو زنګوي، په یوه لاس نړۍ زنګوي، دا ولې ویلي دي؟ او ښځې ته چې خدای تعالی هغه ستر ازمایښونه یا هغه ستر امتحانونه چې ښځې ته خدای تعالی ورکړي دي په مخ کې، که چیرې یوه ورځ هغه امتحان پر نارینه باندې راسي، زه فکر کوم چې نارینه به په ژوندونه بېزاره چاودلې ده، دم د ډاره هم د زړه تنګۍ څخه. لیکن دغه ښځه ده، دغه قوي بشر دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی، او د دغه ټولو سختیو په مقابل کې چې هغه د ټولنې سختې دي، که هغه د صحت سختې دي، یعنی یو نارینه که یو طفل پیدا کی، یو ماشوم پیدا کی، وی زیږی، فکر کوم چې نارینه به خود په خوده د منځه ځي. لیکن دا غه ښځه ده چې وای د یو کوچنی لویول، د یو شار آبادول دي، لیکن دغه میرمن ده چې ماشوم زیږی، دغه میرمن ده چې هغه لاس نیسي، هغه ته د لارې تګ ورشي، هغه ته خبرې ورشي، هغه سترکۍ، هغه لویوي، او بالاخره بدبختانه بدبختانه د هغه ماشوم څخه د دې پلار جوړیږي په دې ټولنه کې. دا هغه اولاد چې دای په نس ګرځي، هغه اولاد چې دا شیدې ورکوي، هغه اولاد چې دا لاره ورشي، خبرې ورشي، په دې نالوستې ټولنه کې بالاخره هغه څوک جوړیږي، هغه بیرته پر همدغه مور باندې خوشنط کوي، هغه بیرته هم دې ته بیا لار وښي، وایي ته نه پوهېږې، ته د چپه پښتوی څخه پیدا یې، ستا سر کار نه کوي، زه باید تا ته لار در وښیم. دا هغه ناخوالې دي چې موږ د بې علمۍ څخه را په برخه دي. خو لیکن بعضې د ګوتو په شمار یو څه کسان چې صادقانه د زړه د تاله وایي چې ښځه واقعا پرشته ده، ښځه واقعا اساس گزاره ده د یو ټولنې، ښځه مور ده، ښځه خور ده، او ښځه هغه ډیوه ده چې هغه په کور کې نه یا کور تاریکه دی. واقعا دغه شعار، دغه خبره او دغه نظر او دغه صداقت که هر نارینه او هر ښځینه تعقیب کړي، دا ټول ستونزې، دا ټولې ناخوالې د منځه ځي. او که موږ په وهلو ټکولو باندې په یو ښځې باندې دا منو، ښځه بیا لکه غر غوندې استواره ده، هغه بیا په وهلو په ټکولو باندې په دې شیانو کې تغییر نه راوړي چې هغه یا یې وټکوي، یا یې ووهي، یا پزه ورڅه پرې کړي، یا غوږ پرې کړي، یا یې د پلار کور ته واستوي، یا نورې شکنجې ورکړي چې تر څو ښځه خپل د دریز څخه واوړي. ښځه هیڅ وخت خپل د دریز څخه نه اوړي، بلکې په یو لاره باندې، زما په نظر باندې چې زه خپله هم یو ښځه یم، په یو لاره باندې چې ښځې ته احترام وسي، هغې ته غوږ کښېښودل سي چې څه وایي، څه نظر لري، څه غواړي، په دغه لار باندې دوی کولای سي چې ښځه قانع کړي، او ښځې ته په خپل کور کې، په خپل ټولنه کې، په سیاست کې، په هر څه کې چې وي، ښځې ته قناعت ورکړي. بلکې بغیر د دغې لارې څخه، د زور او جبر د لارې څخه، ښځه نوره هم قوي کېږي، او نوره هم راپاڅېږي، او نوره هم خپله مبارزه قوي کوي. زما په نظر
اغلی شینواري، دا چې د خپرونې پروسه شیبو کې غواړم چې په خپرونې وروستۍ برخه کې دا واورو چې بالاخره څه باید وشي چې روان ستونزې، روان مشکلات کوم چې د ښځو د ژوند په وړاندې دي، دا هوار شي.
اول خو باید راووځو، او هغه پروګرامونه چې د ښځو د تعلیم لپاره باید ځانګړتیا ولري، طرحه شي، هغه د معارف وزارت یا د ښځو چارو وزارت باید په هر وزارت باندې دا فشار راوړي چې د ښځو لپاره د پیاوړتیا لپاره ځانګړي پروګرامونه موجود وسي. بله مسله دا ده چې ښځو ته خصوصا د دین په رڼا کې هغه تعلیم چې ضرور دی باید خځې تر لاسه کا. خځې باید د علمی په لوا، د دین په کچا کې د دینی علوم زده کاندي، او مثلا لکه څومره چې دا زمنګ مولوی صاحبان دي، وسشته دي، ماشاءالله زمنګ خزینه علماوي هم شته دي، اما کمی دي، باید زیات شي چې په دین باندې وپويږي چې دا دین چې د نور ورته یو ډول د دوی په وړاندې یو وسله جوړه کړي ده، د دې دین نه دوی په خپل ګټه باندې استفاده وکاندي، د خپل حق د اخیستو لپاره. او بیا راغلو خبره د دې چې ټولنه باید تنویر کړو چې بیا نارینه و نه وای چې ښځه د کور نه د وتلو حق نه لري، ښځه د ډاکټر ته د تګ حق نه لري. د تنویر لپاره لازمه ده چې موږ یو ملي پروګرام په پام کې ونیسو، د بدو او خو دودونو ترمنځ یو سره کرخه کش کړو. مثلا ولور، مثلا په بدو کې ورکول، دا بد دودونه دي، او د دې د منځه وړلو لپاره باید جدي اقدام وشي. په قوانینو کې جوړ بدلون باید راشي، او دا هغه څوک چې خپل خور مور په بده کې ورکی، هغه باید مجازات شي. د هغه څه دي چې موږ ورته ضرورت لرو، او ټولنه هم باید، ستاسو یوازې دولت باندې نه دي، بلکې دغه رسنۍ چې دي، د رسنۍ کور په کور، دغه اوس موږ د چا کور ته نشو ننوتی، ولې ازادۍ راډیو په ډېر رسنۍ ننوتی شي. مثلا یوې خور ته ووایو چې څنګه ته چې کله د پټي نه خس راوړي، یا د پټي کار کړی شي، د اوبو راوړه کړی شي، ګودر ته تللی شي، دا کارونه کړی شي، ولې د تعلیم حق نه لري، او د مکتب ښوونځي تګ ته اجازه نه لري. دې ته باید توجه وسه، داستا حق ده که اسلام هم ده، په اسلام کې نو که بیا د کور نه واتی، نو بیا ته بالکل باید بیبی غونده کینی، د غوجل پاکول پتا نه دی، مثلا سخت شاقه کارونه پتا نه دی. بیا نو که سم تحلیل وشي په خځو باندې، ته د ماشوم د شودو د ورکولو حق نشته د نارینه، نو که چرته ایغه اسلامي اړخي یوازې ټینګونی سه، او مختلار شي، هم نارینه به پکې پاتې راشي. نو مثلا خزه ته د مہر د ورکولو مسله باید جدي ونیول شي، خزه ته د نکاح ختونو د ورکولو مسله باید جدي ونیول سي. دلته ډیر داسې ستونزې دي چې منګه ور سره مخامخ کیږو، کله مثلا خزه په کور کې زورول کیږي، او هغه مراجعه کاندي خپل پلار کورنۍ ته، هغه ته ونیول شي چې خیر دی، وسیز غمه، منګه یواز د زغملو د پاره نه، بلکې منګه د ژوند د کړو د پاره هم یو، او باید خزه هم خپل حقونه باندې په پوره توګه وپويږي.
ډیر ډیر مننه چې هم نارینه باندې انتقادونه ډیر ول خو بیا هم
ما خو تاسو ته ویل چې دا هغه نارینه وو دپاره دي چې ښځو حقونه نه مني، که تاسو یې منئ نو بیا تاسو دپاره نه
دي. مننه قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو ناچاره یو چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. له خپلو درنو مېلمنو هر یو د ولسمشر سلاکاله په کلتوري برخه کې، په ټولنیز برخه کې، په بخښنه سره اغلی ملالۍ شینواري او دغه شان له سناتور رانا ترین نه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه چې د خپرونې برخه وګرځېدی، تلیفونونه مو کړل، پوښتنې مطرح کړې، له درنو مېلمنو څخه خپل نظرونه مو شریک کړل. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانې ولرئ.